امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو نظرانه یوسف زیم تاسو ته دی وخت خبرونه وایي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وسلوال برید ختم شوی دی. دغه برید پرون شنبه تر غرمې مخکې 11 بجې پیل شوی او تر سبا د 5 ساعته خطې وروسته مازدیګر شاوخوا 15 بجې ختم شو. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمي وویل چې بریدګر د لومړنۍ چاودنې وروسته د وزارت ساحې ته ننوتل او د امنیتي قواو سره پنخته شول. هغه وویل چې په دې نښته کې 4 ملکي وګړي او 3 تنه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. چارواکو هم دغه شان د 4 بریدګرو د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. ښاغلی رحیمي وویل چې د دغې نښتې د پای ته د رسېدو وروسته امنیتي قواوې اوس د مهماتو او چاودیدونکي توکیو نه د محل په پاکولو مصرف دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه ترګرو چې په بلوچستان کې 14 پاکستانی امنیتي عسکر وژل د ایران نه راغلي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي هېواد داسې شواهد لري هغه ترګرو ډلو چې د غبریدي کړې د پاکستان سره په پوله په ایران کې دننه روزنیز او لوجستیکی کمپونه لرل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم دغه شان د ایران دولت ته یو لیک استولی او د دغه وسلوالو ډلو په وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه ترې کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی په ایران کې د میشتو ټیرریسټي ډلو لخوا د 1400 بې ګناه پاکستانیانو وژنه یو ډېر جدي پېښه ده او د پاکستان پرې جدي اعتراض لري. دغه سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن ایران ته رسمي سفر وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي اوس هم د شمالي کوریا سره د امریکا د اټومي مذاکراتو مشري کوي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت لوړ رتبه چارواکو له دې وړاندې غوښتي وو چې په راتلونکو مذاکراتو کې د مایک پومپیو په ځای یو بل کس وټاکي. ښاغلی پومپیو وویل د اوس هم د شمالي کوریا سره د امریکا د پلاوي مشري کوي او دا چې کیم جونګ اون د اټومي وسلو د ختمولو ژمنه ورسره کړې. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل هیڅ شی نه دی بدل شوی، موږ د خپلو خبرو اترو دوام دپاره کار کوو، موږ لا هم د خبرو اترو د ټیم مسؤلیت او مشري په غاړه لرو. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ د هغه ملک د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي له کولو ویلي وو چې شمالي کوریا هیله لري په راتلونکو خبرو اترو کې د دوی سیال مایک پومپیو نه بلکې یو داسې کس وي چې د دوی سره په خبرو کې محتاطه او سنجیده وي. په فرانسې کې د حکومت ضد مظاهرې شوې دي. په فرانسې کې چارواکي وایي چې په زرګونو تنو د حکومت ضد مظاهرې کړې دي. مظاهرچیانو زیړې واسکټ اخوستې وي او د اقتصادي عدالت یا انصاف شعارونه وایي. د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ د نښتو رپورټونه هم خپاره شوي دي. بیا پولیسو د مظاهرچیانو د تیتر پیتر کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ. د کیمرون، نایجیریا، چاډ او نایجیر ګډې قواو په کیمرون باندې د بوکو حرام د ټیرریسټي حملې نه وروسته عسکر ځای په ځای کړي دي. د یادونې وړ ده چې د بوکو حرام د ډلې په وروستي برید کې لږ تر لږه 43 تنه وژل شوي دي او په سلګونو نور دې ته مجبوره شوي دي چې د خپلو کورونو نه کډه وکړي. کیمرون د خپلو خلکو نه غوښتي دي چې د پوځ سره دې همکاري وکړي او رپورټونه وایي د روژې په میاشت کې به په دغه سیمه کې نورې حملې وشي. په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په حملو کې شاوخوا 15 تنه سوریایي عسکر وژل شوي دي. په برتانیا کې میشتې د سوریې د بشري حقونو دپاره څارونکي ډلې ویلي دي چې دغه بریدونو د 13 ورځو په جریان کې شوي دي. داسې رپورټونه خپاره شوي دي چې داعش ډلې یو برید د پلمیرا په سیمه کې ترسره کړو چې شاوخوا 15 تنه دولتي عسکري پکې وژل او بل برید یې په السخنا کې وکړو چې 40 تنه عسکري وژل. د داعش ډلې ادعا کوي چې په دغه برید کې د سوریې په لسګونو تنه عسکر زخمیان کړي هم دي. د سوریې د بشري حقونو د سار ډله وایي چې د هغې نه وروسته چې په سوریې کې د داعش ډلې ته ماتې ورکړل شوه دا د دغې ډلې لخوا تر ټولو لویه حمله وه او په داسې حال کې چې په تیرو 2 هفتو کې د مړو شمیر 220 ته رسېدلی دی. د لیبیا د مرکز تریپولی په جنوبي علاقو کې د حکومت د رقیبانو ترمنځ په جګړو کې سختې نښتې شروع شوې دي او په ټول ښار کې د ډزو غږونه اورېدل کېږي. د نښتو د پیل کېدو نه وروسته سپینې ماڼۍ وویل ولسمشر ټرمپ د جمعې په ورځ د لیبیا د کمانډان خلیفه حفتر سره لیدلي دي. دا خبرونه
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو سواردل د هم د خبرونه لومړی رپورت په کابل کې د محمد علي جناح روختون پرانستل سو د جمهور رئیس غنی دوهم رستیال محمد سرور دانش او د پاکستان د پارلماني چارو وزیر علي محمد خان د محمد علي جناح روختون پرانست په دې باره کې زموږ خبريالي لیمنیازي له کابل رپورت را لېږلې
د پاکستان له خوا د محمد علي جناح روختون د کابل په دشت برچی سیمه کې د 3 میلیون ډالر په ارزښت جوړ شوی چې نن شنبه ګټه اخیستنه ته وسپارل شو. د جمهور رئیس غنی دوهم رستیال ښاغلي دانش په دغه ناسته کې ټینګار وکړ چې پاکستان د افغانستان په سوله کې مهمه او ارزښتناکه ونډه لري او دغه هیواد کولی شي د بل هر وخت په پرتله له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې ونډه ولري.
ما از دولت پاکستان انتظار داریم و جدا میخواهیم
موږ د پاکستان څخه تمه لرو او په جدي توګه ترې غواړو چې په دغه برخه کې جدي ونډه ولري او د افغانانو په محوریت د بین الافغاني مذاکراتو له پیل څخه د افغان دولت جدي ملاتړ وکړي.
خاغلی دانش زیاته کړه چې د افغانانو د ستونزو حل د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو پورې اړه لري او له دې پرته بله لاره نشته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د پاکستان له خوا د محمد علي جناح په روغتون کې به تخصصي او فوق تخصصي خدمتونه وړاندې شي او همدارنګه په راتلونکو کې به د ګردې پیوند او د سرطان درملنه هم په دغه روغتون کې منځته راشي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز خبریالانو ته وویل چې د روغتیا په برخه کې د افغانستان د خلکو ستونزې احساسوي او هڅه کوي دغه ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي. هغه که څه هم په ښکاره د چا نوم یاد نه کړ خو زیاته کړه چې هڅه کوي افغانان له دې حالته چې د درملنې لپاره د نورو لاسونه ښکل کوي وباسي.
من به مسابې یک طبي افغانستان به مسابې یک مسؤول
زه د یو افغان په توګه او د یوې برخې د مشر په توګه د خلکو له درد او احتیاجې د درملنې لپاره د ویزې ترلاسه کولو لپاره د سفارتخانو دروازو تر شا د خلکو درېدلو لاس غزولو او د لاس مچولو څخه خبر یم او دا احساسوم د یو افغان په توګه د افغانانو احتیاجی درک کوم. نو ځکه په دغه برخه کې له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوم.
از هیڅ نو تلاش جهت بهبود جهت ارزی خدمات خوب بر مردم ما دریغ نکریم.
خاغلی فیروز په داسې حال کې دا سرګندونه کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیو خپره شوې چې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان په پاکستان کې له یو روغتون څخه د لیدلو په حال کې دی او یو افغان ناروغ یې لاسونه ښکلوي. د پاکستان د پارلماني چارو وزیر ښاغلی علي محمد خان هم په دغه ناسته کې وویل چې د دغه روغتون جوړول افغانستان ته د پاکستان د تعهد او اخلاص ښکارندوی کوي.
د انوګریشن اف دیس محمد علي جناح هاسپټل از ناټ دی اند.
د دغه روغتون پرانیسته به هیڅکله د پاکستان د همکارۍ یو پای نه وي بلکې دا یې پیل دی هم د روغتیا په سکتور کې او هم په نورو برخو کې.
په افغانستان کې د روغتیا برخې لپاره هڅې په داسې حال کې جریان لري چې په دغه هیواد کې 90% خلک د 2 ساعتونو مزل وروسته یو صحي مرکز ته لاسرسی لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په پکتیا کې د سیاسي ګوندونو یو شمیر استازو او قومي مشرانو د جنگ لشکیل غاړو د اوربان غوښتنه کړې ده. دوی پر بین الافغاني مذاکراتو هم ټینګار کړی دی. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په دې رپورت کې باوري.
په دغه غونډه کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو د استازو ترڅنګ د پکتیا له مختلفو سیمو څخه راغلو قومي مشرانو هم ګډون کړی وو. دوی د پایدارې سولې په خاطر په جګړه کې لشکیل غاړو د اوربان غوښتنه درلوده. د یادې غونډې یو شمیر ګډونوالو چې د دغې غونډې له پای ته رسېدو وروسته یو خبري کانفرنس ته خبرې کولې د افغان حکومت په دریز چې طالبان د بین الافغاني مذاکراتو ته کینی ټینګار وکړ.
هدف هم دا ده چې موږ د دې ملت هغه د درد د آواز خلکو ته ورسو چې تر څو پورې د موږ د ملت دفاع او د درد دوا پیدا شي او د دې شخړو لپاره خدای پاک یو د حل لار پیدا کړي. دا د ټول د هر افغان غوښتنه ده چې سوله غواړي امن غواړي اوربند غواړي خو با عزت سوله چې د ټول افغانانو عزت کې خوندي وي.
د دولت نه د طالب ورونو نه دا غواړي چې په افغانستان کې نه را وینه باندې اوربند وکړي صلح وکړي.
دا غوښتنه داسې محل کېږي چې ټاکل شوې وه د جګړې د حل لارو چارو په اړه په قطر کې یو بین الافغاني کانفرنس دایر شوی وای. خو د ګډونوالو د لیست په سر د اختلاف له کبله دا کانفرنس لغوه شو. خو له دې سره سره په قطر کې د امریکا وسلوالو طالبانو ترمنځ د شویو مذاکراتو د نتایجو په اړه اوس هم زیاتره افغانان په هیواد کې سولې ته خوشبین دي. مګر د پکتیا د نننی خبری کانفرنس ګډونوال وایي چې په هیواد کې دننه یو شمېر کسان د خپلو شخصي ګټو په خاطر د سولې په مخ کې خنډونه جوړوي، خو دوی په دې برخه کې د کوم جان نوم وانه خیست.
واضح یو واضح چې که چېرته سوله کې ځینو خلکو ته شخصي ګټې ورسي، توان ورسي، توان دې ورته ورشي، خو چې ملت بد شي، ملت ته جنگ وژنه بربدی تبعی راوړی ده.
په اوسط ډول د ورځې 200 افغانان وژل کیږي. باید د سولې خبر دی اوربند په دوران کې دوام وکړي، او دا ټکی ډیر مهم دی چې ودار شي د بهرنیو د طالبانو هم دغه غوښتنه چې بهرنیو وروترو نیټه تکرار شي او وټاکل شي، او همدارنګه د داسې حکومت اسلامي افغاني حکومت رامنځته شي چې افغانستان ټول خوای په کې په آرام او سوکالی سره ژوند وکړي.
په پکتیا کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو استازي او یو شمېر قومي مشران داسې محل د اوربند غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو او بریدونو زور اخیستی. تر پکتیا مخکې د هیواد یو شمېر نورو ولایتونو ترڅنګ د خوست او پکتیا ولسي او مذهبي مشرانو هم په علیحده غونډو کې پر بین الافغاني مذاکراتو سربیره له ټولو ښکېلو غاړو د اوربند غوښتنې کړې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سولې ولسی حرکت غړو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د طالبانو د الفتح او د حکومت د خالد عملیات وغندل، او د غرازې له دواړو خواو څخه د اوربان غوښتنه وکړه. د روان کال له پیل سره سم حکومت د ټولو وسلوالو ډلو د ځپلو په هدف د خالد په نوم عملیات پیل کړل، چې څو ورځې وروسته د دغو عملیاتو پر ضد وسلوالو طالبانو هم د عملیاتو اعلان وکړ. په دې باره کې زموږ خبریال ذبیح الله غازی رپورټ لري.
دوی له دواړو لورو د دغو عملیاتو د درېدو غوښتنه کول، او دغه راځي د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره پر اوربان ټینګار وکړه.
د خالد عملیات بنو او د پاتیا عملیات بنو، په دې کې افغانان مړ کیږي، افغانان یتیمان کیږي، خزي کونډيږي، نور بس تلور نه دي، کونډو جايسته او نه دي یتیمانو جايسته. په دولت بغا کو چې مذاکراتو ته بغا و کی فشار لار نسی، او په طالبانو بغا کو چې نور بس تکله په قطر کې کله وای دی واده وټل ته خو نه راغو.
د ډاکټر معروف پنوم د لاریون یو بل ګډونوال ویل د جګړې او عملیاتو د دوام لامل هوا درانیږي او پرمختګ پاتې کیږي چې بیا یې ټول ځان ولس ویني.
او سر دې نننا دیتا وادار شي چې یو سرتاسری تل پاتې د افغانستان شموله اوربند لپاره هوکړه وکي، ترڅو نور زمونږه مائندې ګوري نشي، اولادونه مو یتیمان نشي، د نور زمونږه وسایل د بیگانګانو لخوانه يرغمل او ولمرول سي.
د لاریون ګډونوالو په پای کې یو پریکړه لیکم ولوسته چې د الفتا او خالد عملیاتو د بندېدو سربېره په کې د اوربند غوښتنه هم شوې و
چې د خالد او الفتح بنوم پیل شوی عملیات ودروي. دوهم، لټولو خواو اجل اوربند غوښتنه کوو. دریم، نور په هیڅ صورت سره د افغانانو وجل د منلو وړ نه دي. څلورم، زر تر زره د بین الافغاني سولې خبرې چې د افغانستان ملي ګټې پکې خوندې وي.
د نوي لمریز کال لپیل سره افغان حکومت د ټولو وسلوالو ډلو د ځپلو په موخه د خالد په نوم عملیات پیل کړل، چې څو ورځې وروسته وسلوالو طالبانو د الفتح په نوم د خپلو عملیاتو د پیل اعلان کړو، چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دواړو غاړو یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې دعوی کړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د کندوز خلک وایي چې د طالبانو له هغو خبرداریو ستړي سوي چې د بریدونو پر وخت د ښار په څنډو کې کلیوالو ته خبرداری ورکوي چې باید له کورونو ووځي او دوی پکې سنگرونه جوړ کړي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمند له کندوزه رپورټ رالېږلی.
په کندوز کې له تیرو څو ورځنیو جګړو وروسته یو ځل بیا وسلوالو طالبانو د دغه ښار څنډې ته په یو کلي کې خلکو ته ویلي چې باید کورونه پرېږدي او له سیمې ووځي چې دوی له کورونو څخه د پولیسو پر امنیتي پوستو بریدونه کوي. د سیمي خلک وایي چې دولت باید د خار لڅنډو وسلوال طالبان وباسي او خلکو ته په خپل کورونو کې د ژوند کولو زمينه برابر کړي. په شمال ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول قندوز او بغلان کې وسلوال طالبان هغه وخت عام خلک له کورونو څخه وښتلو تړباسي چې کله پر امنیتي پوسټو باندې د بریدونو پلان لري. د قندوز څو تنه اوسیدونکي د دغه خار د سیاست فامیلو په سیمه کې عام خلکو ته د طالبانو د خبرداري په اړه داسې وایي.
محمود حسن باشندی قندوز طالبان مسله مردم در قطار داده بودن که پناهشان را باید ترک بکنن که اونا جنگ میکنن.
ز د زرخرید د کلی ما وسلوال طالبان راغلی و ویل سه د زاین ووزی مجامله کو په شهر باندې دولت نغور سیدغه وضعیت ته رسیدنه و کی او مش پاره مزوند کو
څه فاميلي او زرخرید سیمو کې طالبان به غیر اغلیو نو خلک ټول کور ویسلې ورته ویل چې منګه جنگ کو نو خلک ډیر په خوشینه سره او جګرخونه سره د خپل کورونو څخه وتل زکه چې هر څه مال او هغه کم شیشه لا سره هغه مال د بریخي نور ځان ویسلې نو منګه دولت هم دا هله چې زر تر زر دغه مسلې زکه چې دغه د نن خار دی کنه د دین نه خار غمه باید خوړي چې ترسو دغه مخالفین د دولت د نن خار تر نه شي نو ولی به دا سی وشي دولت به ترسو خلکو ته به دروغ وادي ورګوي چاله بس مونږ نن تدابیر بنیسو نو هله ممدا ده چې زر تر زر دغه مخنیوي وسی او زر تر زر دغه کار ته خاتمه ورکي.
د ولایتي شورا غړي هم وایي چې قندوز جنگي حالت کې دی چې هر وخت د جګړې لامل عام خلک له کورونو وځي او نه معلوم حالت سره مخ کیږي. د ولایتي شورا غړي د سیمې امنیت ته د نه پاملرنې پړه پر چارواکو راچوي او وایي چې د دغه خار امنیت ته پاملرنه نه کوي. د قندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی وایي
چندین سال هست عملیات میشه و مردم ما آرام میشه و بالاخره پس بجا میشه و خانه های مردم سنگر میشه. ما در عملیات
های چو کلکیگی چی پا قندوز که عملیات کیگی و خلق لکورونو بزای کیگی حق عملیات چی نتیجه ور نکدی منگور سر موافق نیو که عملیات کیگی باید ساحه امن شی. خود قندوز امنیتی مسئولین بیاوای چه دوی د طالبانو د هر ډول حرکتونو مخنی ولشی او لمخ کې نورته تیارې لري. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم نړیوال رپورټونه. د څو ملتي ګډې قوا چې له کمیرون، نایجیریا، چاد او نایجر څخه جوړه شوې ده په کمیرون باندې د بوکو حرام د تروریستي حملې څخه وروسته عسکر ځای پر ځای کړي دي. په دغه حمله کې لږ تر لږه 14 وژل شوي او په سلګونو نور بې کوره شوي دي. کمیرون له خپلو خلکو څخه غوښتي دي چې د پوځ سره همکاري وکړي او رپورټونه وایي د روژې په میاشت کې به نورې حملې هم وسي. د امریکا ژغ خبریال په دې باره کې د نایجیریا سره د کمیرون له شمالي سرحد څخه دا رپورټ رالېږلې دي.
د نایجیریا سره د کمیرون په شمال کې د تچاکار ماری کلی په یو آرامه دښته کې پروت دی. د څارو لاخونه او سیزل شوي کورونه سیلانیانو ته د خواشنۍ پیښې ورپه یادوي. ابا معلوم وایي په دغه کلي کې څه باندې 400 تنه اوسیږي. د بوکو حرام جنگیالیو د خاورو سره برابر کړی وو. دغه جنگیالی د پنجشنبې په شپه له ګاونډي نایجیریا نه راغلی
وو.
معلوم وایي د بوکو حرام په سلګونو جنگیالیو د دوی په کلي باندې حمله وکړه. بې له تعویز نه یې ډزې کولې او د دوی ټولو کورونو ته یې ورونه واچول. دی وایي لږ تر لږه 14 وژل شوي، ډېرې ټپیان دي. تقریبا 100 تنه نارینه، ښځې او ماشومان تښتول شوي او د دوی د جوارو، لوبیا، ممپلو، درمندونه او رمو ته ورونه واچول شلو او د دوی په سلګونو څاروي د ځان سره بوتلل. کار ماری عنانوي واکمن بشیر هاشمی وایي د تورستي ډلې د یو شمېر حملو نه وروسته یو کال پخوا د دوی په کلي کې نسبي سوله وه او د دغه کلي اوسیدونکي بیرته خپل کلي ته راستانه شوي دي. دی وایي که څه هم چې په یو لاړ ځانمرګي بریدونکي په لسګونو کسان وژل شوي وو او د دغه کلي اوسیدونکو په تیلې ده چې د بوکو حرام د تورستي ډلې په خلاف د پوځ سره همکاري کوي، مګر د تازه حمله هر څوک ویرولی
پلاسیون ایزتی ان دیپلاسمان دوتر ایتی ور مارو دوتر ایتی ور د مو
هاشمی وای او روسله هغه حمله چې پاوز د بوکو حرام جنگیلی په شاوتم به ولاد څو ملتي خاصه قوا اډه جوړه کړ خلکو خپل کورونو ته په راستنه دو پیالو کړ ورسته بیا داسې زاینو ته په تخته شلو چې دوی فکر کوو د مورا میمی مکولو او ماروا خارګوټي محفوظ دي نو همدې خارګوټو ته ولاړل دی وای د دوه اکثرو خلکو هر څه له لاسه ورکړي دي کله چې د دوی کلی ته سول راشي نو دوی بیا د یو ځای کېدو کوشش کوي امید جیاوا باکاری د کیمرون د لرې پرتې شمالي سیمې والي د څار او مراقبت غوښتنه وکړه دی وای د یوې مهمې غونډې نه وروسته پوز زه په ځای شو چې د دغې سیمې امنیت وساتي او تختول شوي کسان بیرته راولي چې د دغو کسانو د شمیر او زه په باره کې لا تر اوسه تحقیقات روان دي
نوز اپیلون لی پوپولاسیون ا پلو دی ویجیلانس ک لی کمیتې دی ویجیلانس نو لاوون دی سرمت رزولومن او ترافای
باکاری وایي د هغو ډلو د بیا فعال کولو او بیا چمتو کولو غوښتنه وکړله او له خلکو نه دې څارنه وکړي چې د بوکو حرام د ماتې په باره کې فکر نه کاوه دی وایي د بحراني غونډې نه وروسته د چاد د جاهل د سیمې څو ملتي خاصې قوا ته هدایت ورکړل شو چې منظمې ګزمې وکړي په سیستماتیک ډول د خلکو موټرو کورونو د مشکوکو کولو او خارګوټو تلاشي وکړي د کیمرون چارواکو نو په دې هفته کې ویلې دشتنه نایجیریاني توقيف کړي دي چې د شنبه په ورځ له سرحد راوختي وو او دا شک پراته چې د بوکو حرام د اسلام پاله افراطیانو سره ارتباط لري والي بکاري خبرداري ورکړي چې بوکو حرام غواړي له فرصت نه کار واخلي کله چې خلک د مذهبي مراسم یا د ملي رساتیو د تیرول لپاره له سرحد نه اوړي نو په دوی کې د بوکو حرام د افراطي ډلې غړي هم تیریږي د ویلې د می د میاشتې په پنځمه نیټه روژه ده د می په لومړۍ ورځ د کار او کارګرو بین المللي ورځ ده او د می په شلمه نیټه ملي ورځ ده نو ښایي بوکو حرام په دې ورځو کې خلک ووژني چې په جوماتونو او مارکیټونو کې راغونډیږي د بوکو حرام افراطي ډلې بغاوت نه کاله پخوا پیل کړی ده او د هغه وخت نه راپه دېخوا په حملو کې 1500 تنه کمرویان وژل شوي دي
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
د امریکا اساسي قانون هر امریکایي ته ديني ازادي ورکړه ده دلته زندانيان په بشپړه توګه خپل ديني ازادي څخه برخوردار دي عالمان د زندانيانو د تعلیم لپاره په محبسونو ګرځي اوس په د ورجینیا د ایالت د آرلنټن په محبس کې د زندانيانو د ژوند راپورټ واوري
د ورجینیا آرلنټن زندان کې بنديان د جمعې د لمانځه ادا کول ته راټول شوي دي
not too many problems that we actually have here
dalta ziyad programuna nashta khod jumel manzal para razu war sara waqt khatirigi
sayed yow lo hago bandian khade che po kuchne jurmuno mahkum shwede
dalta ra tagra saram rasta kawi che pasama to ga khpal lar paida kam
charwa ki wai iwadini alam ta artya da che bandian ta lar kho na wakri
I reached out to a mosque.
زپسیمه کې یو اسلامي مرکز ته لاړم. لا خاغلی احمد سره مخشمه چې په داوت لبانه توګه بنديانو سره کار کوي او هغه ته د زده کړو مواد برابروي.
تدې ترڅنګ د اسلامي مرکز په کال 2018 کې د مسلمانو بنديانو څخه د ملاتړ یو پروګرام هم پیل کړی چې اوس امریکا په کچه 12 دغه شمه مرکزونه دي چې بنديانو سره مرسته کوي او د عبادت د پاره زمینی ورته برابرې کړې دي.
Muslim prisoner support project
de musalmano bandiano de mlatar program la mahi pa america ke la tul musalmanano sara de rozene asantiao barabarawulo aw nur barkho ke mrasta kigi hamdashan hawai la nur markazuno sara ham mikhlawi
terkal shaidaisan da arlington pa zindan ke musalman shu de padaga markaz ke la asantiao khwaxte
It's been really helpful.
داز مالا پاراچی نوې مسلمان شوایم ډیر خدای زکه د جمعې په منځ کې ګډون کولای شم دلته درسي مواد هم تر لاسه کولای شم چې د اسلام په حق له زیات څه زده کړم
دا طالبان هم د خوخی احساس کوي
I've done some khutbas in the past.
ما د دوی لپاره زیات خطبه کړی دي د پروګرام د غزیدو په حق لا زیات نه پوهیدم خو نوري خطبه به هم تر سره کړم چې له دوی سره په ټولنیزو چارو کې مرسته وکړي
د ارلنګټن د زندان چارواکي وای چې په تیر روزه کې نږدې 100 بندیانو روزه نیولې و. بندیان هیله مند چې دغه پروګرام لا نور هم پراخ او اسانتیا ورته برابر کړئ شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف وایي لږ تر لږه 1.5 میلیونه ماشومان په موزمبیق، مالاوی او زیمبابوې کې فوري مرستې ته ضرورت لري چې سباندې یوه میاشت پخوا ایدای په نامه طوفان د دوی هیوادونه ځپلی و. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ را لېږلی.
د ایدای په نامه خطرناک طوفان په چبان د شلو کال کې جنوبی افریقا وځپله. لږ تر لږه 1000 تنه په کې مړه شلو، فصلونه او څاروي تباه کړل او په سلګونو زره کورونه یې ویجاړ کړل. یونیسف وایي په موزمبیق، ملاوی او زیمبابوې کې اضطراری فعالیت کم شوی دی، مګر د بیا رغولو لاره به په خاصه توګه د ماشومان لپاره ډیره اوږده وي چې ډیر په خطر کې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق وایي ماشومانو ته د روغتیا، د مکمل غذا، د څکلو د پاکو اوبو، حفظ الصحې، ژغورلو او د تعلیم او تربیه په ګډون ضروري خدمتونه رسوي. دغه اداره وایي په موزمبیق کې په خاصه توګه تقریبا 1 میلیون ماشومانو لپاره حالات ډیر خراب دي چې په خاصه توګه طوفان ډیر سخت ځپلی وو. د یونیسف نطاق کریسټوف بولیراکن وایي د ناروغیو د خپرېدو لپاره شرایط برابر دي او څرګندوي چې د کولوریا د 15000 پیښو رپورټ لا پخوا خپر شوی دی. بولیراک خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
We also have a concern of malaria with more than 7,500 cases confirmed, and UNICEF is distributing 500,000 mosquito nets. I also understand that in the coming weeks, campaigns are planned around the measles vaccination, deworming, and vitamin A booster.
موږ د ملاریا د ناروغۍ د خپرېدو په باره کې هم اندېښنه لرو چې څه باندې 1500 پیښې تایید شوې دي او یونیسف 1500 په شخانه په خلکو باندې تقسیموي. ماته دا پته هم لګېدلې ده چې په راتلونکو هفتو کې په نظر کې نیول شوې ده د شری د ناروغۍ په خلاف د واکسین کولو مبارزه پیل کیږي، د څارو علاج کیږي چې له چنجونه پاک شي او ویټامین ای نه کار اخیستل کیږي. بولیراک وایي یونیسف د بیا میاشتو کې دوه په سیمه کې د روغتیایي کلینیکونو د جوړولو ملاتړ هم کوي. دغه ادارې رپورټ ورکړی دی چې تقریبا 500,000 ماشومان په ملاوی کې بشري مرستو ته ضرورت لري چې د ادایي په نامو طوفان له تاثیراتو نه خلاص شي او بیرته په خپلو پښو ودرېږي. یونیسف وایي ډېر ماشومان د ګڼې ګوڼې په مرکزونو کې اوسیږي. یونیسف زیاتوي په دغو مرکزونو کې د څکلو د پاکو اوبو، درملو او د ګرځند کلینیکونو بندوبست کوي، د ماشومانو د ساتیرې ځایونو انتظام کوي او ماشومانو ته د زده کړې او د ساتیرې وسایل هم برابروي. په زیمبابوې کې 130,000 ماشومان د خطر سره مخامخ دي. یونیسف وایي دای د روغتیا او مکمل غذا غم خوري، نورې ضروري مرستې ورسوي او په دغو سیمو کې د بېوزلو ماشومانو د رواني او ټولنیزو ستونزو غم خوړل کیږي. یونیسف د 2 میلیونو ډالرو بشري مرستو غوښتنه کوي چې په دغو درو طوفان ځپلو هیوادونو کې د بشري مرستو په رسولو ولګوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
ګرانو هیوادوالو، لږ زنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کم همرا ماشومان واکسین کئی. زه ستاسو قمر ګلیم.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ سه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونه همکاران حاضر دي، په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تا تاسې د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.